یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې اجرائیه رئیس وایي د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي، هغو په دې کار بریالي نه شول. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د حقانی شبکې دوه غړي په کابل ښار کې د یوې حملې د پلان په شک نیولې دي. د سمنګان ولایت د دری صوف ولسوال وایي هغه یو 50 موټر چلوونکي چې پرون طالبان وړي وو د سیمې د مخورو په منځګړیتوب خوشي شوي دي، او د ایران پوځ وایي د توغندیو د جوړولو پروګرام او د توغندیو ازموینو ته به دوام ورکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو د حقانی شبکې دوه غړي چې د کابل ښار د یو دینی عالم د وژلو پلان یې درلود نیولی. د ملي امنیت ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د کابل ښار د 15 ناحیې د یو جومات د امام زوی او د اتمی امنیتي حوزې یو برحال افسر د حقانی شبکې د یو قمندان لخوا چې په میدان وردګ ولایت کې فعالیت کوي د تروریستي شبکې ته جذب شوی و، او څو ورځې وړاندې د کابل ښار د یو دینی عالم وژلو ته استولی و. بیان وایي ځانګړو امنیتي ځواکونو دا دواړه کسان چې بې غږه توفنګ چور سره وه مخکې تر دې چې پلان عملي کړي ونیول. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې په دینی عالمانو بریدونه زیات شوي دي. تېره اونۍ هم په کابل کې د کابل د دینی عالمانو د شورا مرستیال عبدالبصیر حقانی د ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژل شو. دا سمنګان ولایت د دری صوف پایین ولسوال وایي هغه یو 50 موټر چلوونکي چې پرون طالبان وړي وو د سیمې د مخورو په منځګړیتوب خوشي شوې دي. عبدالیقین احمدی نن آزادې رادیو ته ویل دا چلوونکي چې په لارو کې یې د ډبرو سکاره انتقالول د دری صوف پایین ولسوالۍ په خوشدري سیمه کې تختول شي و. تر دې وړاندې د سمنګان ولایت چارواکو ویلي وو چې 60 موټر چلوونکي او د هغوی 60 کلینران طالبانو نیولي چې کلینران یې بیرته پرېښي دي. دا اوروزګان ولایت د ورزشي امریت مسولیت وایي دولت هغه څه چې لازمه ده دوی ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه ولایت کې د فوټبال د فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د لوبو کولو لپاره لوبغالی نشته او لوبغالي په سرو شګو کې ورزش کوي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې تر اوسه یوازې یو لوبغالی جوړ شوی چې هغه هم په ښه کیفیت نه دی او تش په نوم ورزشي میدان او له خاره لرې دی. امیر زیل دولت نو غوښتل چې په دې ولایت کې دی د سپورت برخې ته پاملرنه وکړي. که څه هم په اوروزګان ولایت کې د جګړې ډګر تود دی، خو لا هم دغلته لوبې وده کوي او له لوبو او ورزش سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته ده. د ایران پوځ وایي د توغندیو د جوړولو پروګرام او ازموینو ته به دوام ورکړي. تسنیم د نیمه دولتي خبري اژانس د ایران د پوز د ویاند عبدالفضل شیخ کرچی په حواله ویلي دي چې د مزایلو پروګرام او ازموینې له نړیوالو ځواکونو سره د 2015 کال د اټومي تړون په چوکاټ کې ناراضي او تهران به د دې لپاره د کوم هیواد اجازه ونه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د رواني ډسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه په یو بیان کې وویل چې د ایران لخوا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو چې اټومي سرګلولې انتقالولی شي ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو سره غړونه ده. مایک پامپیو پر ایران غږ وکړ چې د توغندیو خپل پروګرام سم دستي بند کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار بیا د یک شنبه په ورځ وویل ایران یو لری واټن ویشتونکی توغندی ازمویلی چې اسرائیل او اروپا ته رسیدلی شي. جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په خبره یې دا ډول پارونکی چلند د زغم وړ نه دی، خو د ایران پوځ د لری واټن ویشتونکو مزایلو د ازمویلو په اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو یو ځل بیا پر جرمني او متحدانو یې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې د روسیې د مخنیوي لپاره خپل پوځي حضور زیات کړي. پیټرو پوروشنکو پرون د جرمني فونک میډیا ګروپ سره په مرکه کې وویل موږ د روسیې د متجاوز چلن په وړاندې ښکاره قوي او یو موټی عکس العمل ته اړتیا لرو. اوکراینی مشر وویل روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین له پولو سره زیات سرتیري ځای پر ځای کړي او اراده لري چې د اوکراین په خاوره کې دننه خپل کنټرول پراخ کړي. د اوکراین او روسیې ترمنځ تازه جنجال وروسته له هغې پورته شو چې د نومبر په 15 تور سمندرګي کې روسي ځواکونو د اوکراین پر دریو کښتیو ډزې وکړې او څلور اوکراینی سرتیري او درې کښتۍ ونیولې. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمله اوکراین بیله او لخپل خاورې سره یو ځای کړه.
تاسی ازادی رادیو تاواری است. نندشن بده ده لندی قوس دولسمه ده دسمبر دریمه. اجرایه رئیس وی ده افغانستان دشمنانو حدسه وکړه په تروریستی حملو سره ده جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي.
توجه را به اوضای امنیتی انحراف بتن، اما یک کنفرانس موفقیت آمیز بود.
ده دغه کنفرانس ده اهمیت په اړه مو ده سیاسی مسایلو ده و تحلیلگر نظر هم اخیسته.
طبیعی ده جنیو کنفرانس ده افغانستان ده ملی گتو ده پاروی. کنفرانس باید کامیاب شوی وای. د جنیو کنفرانس باید د افغانستان د حکومت پر کړونو باندې باور لاسی شوی وای.
په کندوز کې د بادامو حاصلات زیات شوی.
باغونه په اسري میتود سره احداث شوی دي، نو ځکه حاصلات کال په کال باندې سکل کتلوي چې د جګړې په تنادي بادامو موږ غواړو چې په جهان بین نلی سم د شکل چې دغه باغونه په موږ شکل باندې موږ باغدار هم باید تولید ولري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران پوځ وایي د توغندیو ازمایلو ته به دوام ورکړي. زما رایه زما حق اونیس پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس وی د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي، خو په دې کار بریالی نه شول. عبدالله عبدالله د دوشنبه پرز د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنوي ته ویل چې د جنیوا کنفرانس پر مهال څو امنیتي پیښې وسوې چې په کې ځینو ملکیانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله واوښته. وصل وصال په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي که څه هم د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره د جنیوا کنفرانس ناکام وښیي، خو دغه کنفرانس بریالی او له لاسته راوړنو ډک و. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل چې په دغه کنفرانس کې افغان پلاوي هڅه وکړه چې نړیوالو ته په افغانستان کې د شته ستونزو او فرصتونو په اړه واقعي معلومات وړاندې کړي. دا کنفرانس په یو بریالي کنفرانس بدل شو، په داسې حال کې چې د افغانستان دښمنانو په هغو ورځو کې هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره چې ملکي او نظامي مرګ ژوبله هم لرله، د نړیوالو پام امنیتي پیښو ته واړوي. خو زه فکر کوم دا کنفرانس بریالی و. د جنیوا کنفرانس چې له وارسا او بروکسل وروسته د افغانستان لپاره یو مهم کنفرانس ګڼل کیږي، د روان کال د نومبر میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې دغه کنفرانس له ترسره کېدو شاوخوا یو اونۍ وړاندې په کابل کې د اورانوس په نوم یو هوټل کې چې د میلاد النبي مراسم پکې روان ول، یوه درنه چاودنه وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پکې له 1500 زیات کسان وژل شول او نږدې سلطنه نور ټپیان شول. دا شن په پاریس کې د جنیوا کنفرانس د دوهمې ورځې په جریان کې دلته په کابل کې د چهارشنبه په مخام په یو امنیتي شرکت حمله وشوه چې د یو برتانوي په ګډون پکې لس تنه ووژل شول او د 15 بهرنیانو په ګډون 22 نور ټپیان شول. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی وه او په یو اعلامیه کې ویلي وو چې یاده حمله د دوی د 15 وسلوالو له لورې ترسره شوې او ادعا یې کړې وه چې په دغه حمله کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. دا شن په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ، د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بسیاینې او په هیواد کې پر بېلابېلو برخو د شویو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشل. دا شان افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کنفرانس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم وړاندې کړه چې د افغان حکومت په خبره نړیوالو له دغې طرحې کلک ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د مشان جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وایي کله هم چې په کورنۍ او نړیواله کچه د افغانستان د ګټو او نظام د پیاوړتیا لپاره نړیوالې ناستې ترسره کیږي، د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ یو شمېر مغرضې کړې هم شته چې هڅه کوي له موقع نه په استفادې سره د افغانستان دولت تر پوښتنې لاندې راولي.
که چیرې موږ متوجه شوي یاستو، په دې 18 کلو نه زیات همیشه مخالفین په ډېر اساس وختو کې په اساس شیبو کې کله چې موږ یو غواړو چې یو غټ لاسونه ترلاسه کړو یا راوړو، یا خاصا ډېر مهم اجلاس چې هلته اوسي د افغانستان د ګټو لپاره، خاصا زموږ د منطقې همسایه ملکونه دوی غواړي په مختلف طریقو غواړي دغه پروسه تر اندازې پورې د سوال لاندې راشي او راوړي. دې په څنګ کې غواړي چې موږ ونه شو کړای چې باید چې د جامع جهاني نه هغه کوم حالت چې لرو چې ښه لابي وکړی شو هغه باید ترلاسه کړو.
ښاغلی صدیقي وایي که څه هم وسلوال مخالفین او یو شمېر داخلي مغرضې کړې تل په دې هڅه کې دي چې په مهمو او حساسو وختونو کې د افغانستان نظام نړیوالو ته کمزوری وښیي، خو بیا هم افغان چارواکي توانېدلي چې په نړیوالو ناستو او کنفرانسونو کې د افغانستان لپاره ښه لابیګري وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان دښمنانو غوښتل چې په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام وشي خو بریالي نه سول. د سیاسي چارو ځینې تحلیلګران هم د افغان حکومت د اجرایه رئیس له دغو څرګندونو سره هم نظر دي. دوی د افغانستان او د دغه هیواد ملي ګټو د دښمنانو لوټولو ورانکارو هڅو سره سره دغه نړیوال کنفرانس کامیاب ګڼي. له ډلې د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور اجمل تورمن ته په مرکه کې وویل
د افغانستان حکومت نه یوازې طالبان په مخ کې د دښمنانو لري، بلکې همسایه هیوادونه، استخبارات، د هغه سربیره داخلي سیاسي مخالفین چې دوی ملي ګټې تر خپلو شخصي ګروپي حزبي معتبره بولي. طبیعي ده د جنیو کنفرانس د افغانستان د ملي ګټو دپاره وي. کنفرانس باید کامیابه سوی وای. د جنیو کنفرانس باید د افغانستان د حکومت پر کړونو باندې باور لاسی شوی وای. یو لاره د دښمنانو دا و چې دا غونډه ناکامه وشي او داسې وشي چې ګواکې د افغانستان حکومت د دې جوګه نه دی چې اوزا کابو کی. ډاکټر اشرف غنی بیانیه چې ما ولوستل واقعا د ملي ګټې تر خپل شخصي او حکومتي ګټو لوړی وبللې. مشخص وړاندیزونه نړیوالې ټولنې ته وکړل، طالبانو ته وکړل. دا یې څرګند کړل چې د افغانستان سوله یوازې د کاغذ پر مخ امضا نه ده، بلکې دا باید یو پروسه وي او طالبان بالاخره راشي متغم سي د افغانستان په قانوني نظام کې.
نو زه فکر کوم د دښمنانو دا غونډه څنګه وا یا بریالي وا که څنګه؟
زه بریالي بولم، زه دا غونډه بریالي بولم. د افغانستان حکومت خصوصا ډاکټر اشرف غنی وتوانی دی په خپل بیانیه باندې د ضعف نقاط د بین الملل ټولنې او خپل رابرسېره کې او وړاندیزونه وکړي چې څنګه کولای شي منطقوي همکاري منځ ته بین المللي راشي او د افغانستان د حکومت ملاتړ وسي.
نو یوازې یو بیانیه او وینا کافی ده که نه څو لاسته راوړنې هم لرلې؟ کوم لاسته راوړنې مثلا تاسو؟
نه، د لومړي ځل تاسو در معلومه ده هر اقدام د یو سیستماتیکي او معقول بیانیه او پلان څخه شروع کیږي. معقول بیانیه، پلان او ستراتیژي چې ونه لري یا عمل هم نسې کولای، روند به په تاریخ کې به سکان غورځي.
خپل فکر په داسې حال کې چې ډاکټر صاحب عبدالله دا خبره هم کوي چې مثلا د دښمنانو له داس پلانونو سره مخ دي چې دوی هڅه غواړي چې تر شوا لاندې راولي. پر سې حالت کې اوس چې جنیوا کانفرنس تیر هم شو، اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
اوس زه فکر کوم چې دوی باید ټول مسله که څنګه چې په بیانیه کې ورکړې ده د ډاکټر خلید زاد سره وضاحت ورکړي. د په بیانیه کې اشاره هم کړې ده چې زموږ وړاندیزونه خو د طالبانو سره د سولې دپاره دا دي، او که تاسې داسې نه غواړئ هغه منظور یې دا و چې انتخابات باید وسي، موقت حکومت ضرور نه دی، قانون اساسي باید د قانوني لارې تعدیل سي او طالبانو ته اساسي قانون خصوصا جمهوریت، دیموکراسي، بشر حقوق موږ نشو تبدیلولی. پر نړیوالې ټولنې خلیل زاد یې غږ وکړ که تاسې دا نه غواړي په ښکاره ډول راته ووایاست کوم بدیل تاسې وړاندیز کوئ. نو زه فکر کوم دوی باید پر دا خپلو وړاندیزونو ودرېږي، او دلته دا د اشرف غنی پورې اړه نه لري، د ده په مخالفینو او انتخاباتو ته پر ولاړو کاندیدانو پورې ما اړه لري چې دوی تلاش وکړي چې په ملي منافعو کې د ډاکټر الغنی و عبدالله ملا وتړي او د خپل سیاسي حکومتي د قدرت منافع دوام قدم ته پرېږدي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې د اقتصادي راپور هم خبرو چې د کندز چارواکي وایي په دې ولایت کې د بادامو حاصلات 30% زیات شوي. خو فیروزه عزیزی د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه لولي.
د اورزګان ولایت د خاروالی ریاست مسولین وای په تیرو څلورو میاشتو کې د دوی اوایت زیات شوې دي. د یادې ادارې مشر نعمت الله بختیار نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د یادې ادارې اوایت خنو، خو د وینوي تګلارې شفافیت د خاریان او عامه پوهاوی او ترڅنګ د 15 کلونو پاتې مالی راټولول هغه لاملونه دي چې اواید ورسره زیات شوي دي. خغلی بختیار وویل چې د تیرو دوه میاشتو پر راټول شویو اوایدو یې د ترینکوټ ښار یو فرعي سړک چې شاوخوا 300 متره اوږدوالی لري او له تیرو 15 کلونو راهیسې ویجاړ وو رغولی دی. ویل کېږي دغه سړک رغول هم د خلکو په ژوند، وړو سوداګریو او اقتصاد د پام وړ اغیز درلودلی شي. د ننګرهار یو شمیر سوداګرو او هټیوالو د کلدارو ارزښت کمیدو سره څلوېښت سلنه تاوان کړی دی. د ننګرهار د اصنافو اتحادیې مشر عزیز الرحمن عرب وایي د دې ولایت اکثرو سوداګرو او هټیوالو توکي په ډالرو اخیستي او پلور یې په کلدارو دی. ښاغلی عرب وایي چې د ډالرو په مقابل کې د کلدارو ارزښت د پرېوتو سره هټیوالو څلوېښت سلنه تاوان کړی دی. د نوموړي په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره اصنافو اتحادیې پر دوکاندارانو د کلدارو په راکړه ورکړه بندیز لګولی او په خبره یې د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند وشي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک او د ولایت مقام لخوا په وار وار د کلدارو د بندېدو په اړه کمپاینونه شوي خو هیڅ اغیز یې نه دی کړی. خو دا ځل خپله دوکانداران دې ته لیواله دي چې راکړه ورکړه دې په افغانۍ وشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,320 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري ویزې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 50 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1520 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو نه وریدل. بیا هم یو اقتصادي مسله څیړو. د کندز چارواکي وایي په دې ولایت کې د بادامو حاصلات د تیرو کلونو په نسبت 40% زیات سوي. دا چې علت یې څه دی، اجمل آریان به په خپل راپور کې راته وایي.
د کندز د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید حافظ د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لامل له بڼوالو سره د بڼوالۍ په برخه کې هر اړخیزې مرستې او د بېلابېل ډوله اصلاح شوو نیالګیو ویشل په ګوته کوي. د کندز د چهاردرې، قلعهزال، د شیرچي، امام صاحب، علي اباد او خان آباد ولسوالۍ د بادامو د حاصلاتو ډېره برخه جوړوي، ځکه په یادو ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه موجود دي. له دې سره سم د کندز د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د تخنیکي برخې مسؤول عصمت الله اتلوی چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې بڼوالو ته په معیاري ډول باغونه جوړ شوي دي او برسیره پر دې د بزګرانو د ظرفیت لوړولو په برخه کې هم ډېرې هڅې شوي دي چې له کبله د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
لکه تېرو کلونو کې به چې هغه کوم ظرفیت د خاکینو درلوده، د هغوی هغه ټیټ ظرفیتو دوی نسوی کولی چې جګ حاصلات واخلي له باغ نه. نو اوس چې د اصلاح شوي ورایټۍ، تصدیق شوي ورایټۍ کوم څه توافق لري، جګ حاصل لري، هغه هغوی ته معرفي شوي دي. هغوی باغونه په عصري میتود سره احدا شوي دي، نو ځکه حاصلات کال په کال باندې سکل کې 40% جګ د تنا د بادامو موږ غواړو چې پکې جهاني بین نلی
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن بڼوال اسلام الدین کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وزارت د زراعت په دې کلو کې ډېر ښه ورایټیګانې لاره خواته نه انتقال کړي دي ولایت د کندز ته، او موږ ښه حاصلات له دې بادامو نه او له هرې میوې نه موږ ښه حاصلات اخلو. بعضې مؤسساتو نه هم دلته ډېر کومکونه کړي دي او نوي ورایټیګانې موږ ته انتخاب کړي دي او موږ دا باغونه هم جوړ کړي دي او ښه نتیجه یې ورکړي.
د نورو کرنیزو حاصلاتو ترڅنګ بادام د کندز له مهمو کرنیزو محصولاتو څخه شمیرل کیږي چې هر کال بیلابل ډوله تولید شوي بادام د هیواد نورو ولایتونو او د غرس بهرنیو هیوادو ته صادروي چې له کبله بازګران او دولت ورڅخه ښه عواید ترلاسه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې ورسپونه نن څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي: د امریکا د دفاع وزیر ویلي دوی غواړي په افغانستان کې سوله راشي، خو په دې کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره شامله نه ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلی اصلا دا د امریکایي چارواکو په خوانې نظر دی. خو د امریکا له خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو وروستي بهیر چې کومې هیلې پیدا کړې وي په دا شان څرګندونو سره مړاوي کیږي. د سرمقالی لیکوال لیکي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ چې امریکا د سولې او خبرو اترو کومه لړۍ پیل کړه د دې تبلیغاتو په بدرګه روانه و چې امریکا د افغانستان په جګړه کې ستړي شوي او نور د وتلو جدي پروګرام لري. له طالبانو سره د خلیلزاد پر لپسې ناستو دې ادعا ته نور هم ځواک ورکړ. یوه نوې فضا ایجاد شوه، خو په خبره اوس چې جیمز ماتیز دا خبرې کوي د ارمانی سولې هیلې په اوبو لاهو کوي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په دې عنوان یو مطلب چاپ کړی دی، د ملي والی حکومت بهرنی سیاست لاسته راوړنې او نیمګړتیاوې. په مطلب کې راغلي د ولسمشر غني په مشرۍ د ملي والی حکومت له جوړېدو راهیسې څه باندې څلور کاله تیریږي او په دې موده کې هیواد له امنیتي او سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. په مطلب کې راغلي په دې منځ کې بهرنی سیاست هغه برخه وه چې د ملي والی حکومت د ځینو ستونزو تر څنګ لاسته راوړنې هم پکې درلودې. په مطلب کې لیکوال وړاندې لیکي په ټولیز ډول د ولسمشر غني په دوره کې د افغانستان بهرنی سیاست تر ډیره غبرګونی چلند درلود چې په هیواد کې له امنیتي وضعیت سره تړلی و. په مطلب کې دا هم راغلي چې بهرنی سیاست بې ثبات روان و او په یو شمېر برخو کې نامتوازن و. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه د نومبر میاشتې په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي د اکتوبر میاشتې په پرتله په نومبر میاشت کې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې کچا 50% کم وه. هیواد د کلی په راپور کې راغلي چې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکی افغانان وژل شوي او 212 نور ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلي چې د ډلې په اکتوبر میاشت کې د 210 کسانو د وژل کېدو او د 550 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې تاوده موضوع دا ده چې ایران وایي د امریکا له اعتراضونو سره سره به د بالستیک توغندیو آزموینې ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ ایران د هغو منځني واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو په آزموینه تورن کړ چې د پوینا بیلابیل سروکي یا سرګلولې لېږدولی سي. خو د ایران پوځ ویلي چې هیواد به د دې ډول توغندیو جوړولو او آزموینو ته دوام ورکړي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې سره. د تکل سب اول د امریکا متحد ایالات او لویدیز چارواکي وایي چې ایران باید د بالستیک توغندیو له ازمویلو ډډه وکړي. ایران د دغو ازموینو د دوام لپاره څه دلیل لري یا څه دلیل وړاندې کړی؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان د یک شنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د توغندیو ازموینې د ځان د دفاع لپاره کوي او ځکه به خپلو دې ازموینو ته دوام ورکړي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم د بریج جنرال ابوالفضل شکارچی له قوله لیکي چې دی وایي ایران به د متحدو ایالاتو له غندنو او خبرداري سره سره د بالستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي. هغه زیاتوي چې ایران به د دې توغندیو جوړولو او ازمویلو ته دوام ورکړي. شکارچی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران ته د منځني واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله خبرداری ورکړ او وی ویل چې دا توغندي د سروکو بیلابیل ډولونه وړلی شي. پمپیو د ازموینه له ایران سره له اټومي موافقې سرغړونه وبلله او وی غندله. هغه ویل چې د ایران بالستیک توغندي دا وړتیا لري چې د اروپا ځینې برخې او په منځني ختیځ کې هر ځای پنه کړي. ښاغلی پمپیو زیاته کړه چې له ایران څخه د توغندیو د خپراوي موارد په زیاتېدو دي او پر دې هیواد غږ وکړ چې دا فعالیتونه بند کړي. البته سالی صاحب له دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي و چې ایران د داسې بالستیک توغندیو ازموینه وکړه چې اسرائیل او اروپا ویشتلی شي. هغه په خپل پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا چلند نور نو د زغملو نه دی. خو د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان ښاغلي شکارچی د بالستیک توغندي د ازموینې ادعا نه رد او نه تایید کړه.
بلی تکل صاحب، د ایران د اټومي موافقې له مخې آیا ایران په دې مکلف نه دی بلل شوی چې له دغسې ازموینو ډډه وکړي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خغلی پومپیو د شنبه پر از پخپلو څرګندونو کې د ایران د توغندیو ازموینه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقه سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له ایران سره د اټومي موافقه په اړه پخپل پریکړه لیک کې پر تهران غږ کوي چې تر اتو کلونو پورې پر داسې بالستیک توغندیو له کار کولو ډډه وکړي او البته ازموینې هم نه کوي. دوی په دا پریکړه لیک کې ویل شوي دي د داسې توغندیو چې د اټومي سروکو د لیږد وړتیا لري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وزارت ویان ښاغلي قاسمي پرون وویل چې د هیواد د توغندیو پروګرام په دفاعي هدف جوړ شوی او دا کار د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه نه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان ښاغلي شکرچی هم وویل چې دا فعالیتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په چوکاټ کې نه دي شامل او د ملي امنیت یوه برخه یې ده، نو ځکه ایران له هیڅ یو هیواد څخه د اجازې د اخیستو ته اړتیا نه لري.
ډیره مننه له احمد تکل څخه. مو واوریدل چې ایران وایي د امریکا له اعتراضونو سره سره به د بالستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغان حکومت وایي که وسلوال طالبان د سولې پر خبرو باور لري نو باید د خپل مذاکره کوونکي حیات فهرست اعلان کړي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره صادقانه چمتووالی لري. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که طالبان د سولې په خبرو باور لري باید د خپل مذاکره کوونکي پلاوي نوملړ د اعلان کړي.
حکومت افغانستان با اعلام فهرست هیئت مذاکره
هغه وایي افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي د نوملړ په اعلان سره ښکاره کړ چې نسبت په سوله باور لري او ورته رښتینی دی. مکتمل روچه که طالبان سولې ته باور منوي نو د سولې د خبرو د پیل لپاره د مذاکره کوونکي پلاوی نوملړ اعلان کړي. ښاغلی مرتضوی وای که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته داخليږي باید د افغانستان اساسي قانون ومني. د نوموړي په وینا که د سولې د خبرو په جریان کې د اساسي قانون د تعدیل وړاندیز وسي نو د تعدیل میکانیزم په اساسي قانون کې واضح بیان سوی. که څه هم وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یادې ډلې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جنیوا په غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د توافق لپاره د روغې جوړې بهیر ډیموکراتیکې پروسې ته د طالبانو شاملولو او ټولنه کې د دوی د ادغام لپاره 15 کاله وخت ټاکلی و. ښاغلي غني ویلو له طالبانو سره د سولې وړاندیز غیر مشروط دی خو د سولې لپاره شرایط لري. د افغانستان د اساسي قانون په اساس د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو ساتنه، د امنیتي او ملکي بنسټونو د فعالیت دوام، د اساسي قانون له ارزښتونو سره سم د بیان د ازادي خوندي کول هغه شرایط دي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره وړاندې کړي دي. افغان حکومت یو ونی وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره یو 12 کسیز پلاوی اعلان کړ. له دې ټولو سره په خوا کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو تمشته چې افغانان د جمهوری ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې توافق ته سره ورسیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې نجیب آزاد وایي خوشبیني شته چې طالبان به ډېر ژر له افغان حکومت او امریکا سره د سولې خبرې پیل کړي.
د دې د فارغ سیاسي مسؤلیت د فارغ باندې خپل نوملړ زر اعلان کړي، اما خوشبیني لیدل کېږي چې د مذاکراتو خبرې د مذاکرات به ډېر ژر د افغان دولت سره همدارنګه د متحده ایالاتونو سره مستقیما پیل کړي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غني مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی وایي د جګړې او سولې صلاحیت افغان حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غني لري.
دا هم د زینو اوریدونکو اسمی سونه چې تر دې شبي ازادي رادیو تر هسته ولیدي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي سږ کال په لوګر کې خلکو پیاز نه دي کړلي ځکه چې د پیازو یو من په شلو افغانیو دی. باید حکومت پیازو ته بازار موندنه وکړي. اسدالله د ازر ولسوالۍ څخه لیکلي چې د زلمی خلیلزاد هڅه د سولې لپاره د ستایلو ده. بیا هم له همدې ولسوالۍ څخه ګل نبی سرکش لیکلي چې ټول خلک له وسلوالو طالبانو څخه په تنګ دي او ولسي پاڅون ته مجبوره سوي دي. دوی له حکومت څخه
مرسته غواړي. د باکوا بل اوریدون کې لیکلي چې په باکوا کې نن سبا دوه شبکې فعال دي. درېمه شبکه چې مخکې فعاله وه په دې وروستیو کې فعالیت بند شوی دی. هیله ده چې د خبره روشن مخابراتي شبکه په دې ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي چې د دور بابا ولسوالۍ له لارې د کرښې له هغه بلې خوا څخه په پریمانه سطحه چاودېدونکي توکي را انتقالیږي، خو افغان حکومت په دې برخه کې چوپه خوله دی. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي چې د روشن مخابراتي شبکې خپل فعالیت د تیرو شپږ میاشت راهیسې په علیشنګ ولسوالۍ کې بند کړی، خلکو ته یې ډېرې ستونزې پیدا کړي دي. بل اورېدونکي لیکلي چې د لوګر والي د خلکو دپاره خدمت نه کوي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې زیاتره سړکونه اوس هم کنډو کپر دي. په کندهار او زابل کې ګڼو اورېدونکو د ازادي راډیو په اف ایم څپو کې د ځینو ستونزو یادونه کړې. دغو اورېدونکو ته به یادونه وکړم چې د ازادي راډیو تخنیکي ټیم د دې ستونزې د حل هڅه کوي. د عبدالله په نامه بل اوریدونکي له ولسمشر څخه هیله کړې چې پر خپلو هغو ژمنو وفا وکړي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال یې له ولس سره کړې وې. د لوګر ولایت څخه بل اوریدونکي لیکلي چې په کار ده د ښوونکو معاشونه زیات کړي، ځکه چې په اوسني معاش د په خبره د یوې کورنۍ ګزاره هم نه کیږي. زمرایا زم حق پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې اجمل ان د مهمو خبرونو لنډي زوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د سیمې په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوه خبر پاڼه وایي چې نوموړی به د ډسمبر تر شلمې نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، سربیرا، روسیې، بلجیم، قطر او عربي متحده اماراتو ته ملال شي. د سمنګان ولایت د دریسوف پاین ولسوال وایي هغه یو 50 موټر چلوونکي چې پرون طالبانو وړي وو د سیمې د مخورو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو د حقاني شبکې دوه غړي چې د کابل ښار د یوې دیني عالم د وژلو پلان یې درلود نیولې دي. د ایران پوځوي د مسایلو د جوړولو پروګرام او د توغندیو ازموینو ته به دوام ورکړي. او د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو یو ځل بیا پر جرمني او متحدانو یې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې دي د روسیې د مخنیوي لپاره خپل پوځي حضور زیات کړي.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جنو ولایتونو د رایو د لومړنیو نتایجو اعلان ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د جنو ولایتونو لومړی پایلې اعلان کړي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر نورو ولایتونو رایې هم اعلان سي. خو له هغې وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې انتخابات خپلواک کمیسون د کمزوري مدیریت له امله نسی کولای راتلونکي څلور وړه انتخابات په یو ځای ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي حکومت ورته ویلي دي چې کمیسون دې د جمهوري ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او همداشان د غزنی د ولسی جرګې انتخابات یو ځای ترسره کړي. نور جزئیات په همدې راپور کې. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د وخت د کموالي، د انتخاباتو کمیسون د کمزوري مدیریت، نامنیو او د بودیجې د کمښت له امله کمیسون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکي څلور واړه انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په کمیسون یو لوی بوج او ستر مسؤلیت ده او به نه توانیږي.
دې باندې یو لوی بوج ده، په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې مسلم کې وینو، له بده مرغه ډېرې ورستې کې ټاکنې سمه توګه مدیریت نه کړلې، د هغه کې ناکام راغله. هغه ژمنې چې دوی ترسره کړې وې له بده مرغه یو هم سمه توګه ترسره نه شوله. نو دا د ښکارندوی کوي چې دوی واقعا نشي کولای د ورستې ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي. او کولتی شورا غن ټاکنو سره وزي سينو هغه به هم پدې باندې یو جدي ستونزه یا بار وی چې لودې باندې شي وته لای
د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون مخ کې ویلي و چې د جمهوریت ریاست انتخابات به د راتلونکو مریض کال د حمل په یو دیرشمه تر سره کوي خو اوس دغه کمیسون مرستيال بیان زبي سادات وای حکومت له کمیسون غوښتي چې د جمهوریت ریاست ولایتي او لسوالي شوراګانو او د غشن د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای تر سره کړي خغلی سادات ازادي رادیو ته وویل چې حکومت کمیسون ته ویلي نسی کولای هر ځل انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او همي امنیت خوندي کړي
حکومت هم پتیلې د شیدوی هر ټاکنو ته جدا بودیجه وغنی شي ورکولای او نه امنیت خوندي کولای شي بله حکومت غوښتنه ده چې ورو ټاکنو دی یو ځای تر سره شي او کمیسیون هم د ولسمشر ټاکنې کولای شي د حمل پر یو د شمه تر سره کړي اما د ګانې لرو په دې اړه عمل چلو ورو ټاکنو د لپاره به مشکل اوسېږي تر څو د چلو ورو ټاکنې حمل پر یو د شمه مدیریت کړو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې تړاو چې دغه انتخابات ټول یو ځای تر سره شي د دوشنبه پورې یو تر حل سیاسي ګوندونو مدني ټولونو او امنیتي بنسټونو له استادو سره هم شریکه کړي چې پر بنسټ یې کده ټولو انتخاباتو پر یو ځای کې دوه سلا راغله نو د سرطان په 28مه نیټه به تر سره کیږي بلخو د افغانستان د آزادو انتخاباتو د رونتیا د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت دغه غوښتنه منطقي نه ده او د څلورو واړو انتخاباتو په یو ځای تر سره کیدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي
حکومت وړ چې په دې سره وخی چې کچېری ولایتي شورا او ولسوالي شورا ټاکنې د ولسمشر ټاکنو سره یو ځای تر سره شي نو د خلکو مشارکت به ډیر وي ول شفافیت ته کاملا زیان رسوي
ټاکل سبي و چې د ولسوالي شوراګانو انتخابات د ولسی جرګې له انتخاباتو سره یو ځای تر سره شي خو د امنیتي مشکلاتو په شرایطو د برابرو کاندیدانو نشتون او د یو شمیر نورو مشکلاتو لامل دغه انتخابات وځندول سول دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په خپلوا کمیسون کې بی باوري سرچینی ازادي رادیو ته ویلي دي چې د جمهوریت ریاست او غزنی ول د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای تر سره کیږي او ممکن محلوي شي سبا یا بل ورځ اعلان شي د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون وړاندې ویلي وو د ولسی جرګې د 22 ولایتونو د رایو لمړی پایلې به د قوس په دویمه اعلانوي خو اوس کمیسون لژمن سره سم ټول نتایج اعلان نکړل دا چې ستونزه پڅ کېده آیا لمړنۍ اعلان سوی رایو کې خو به بدلون نه راځي آیا د بایومټریک رایو حساب سوی دي که څنګه دغو سوالونو ته مو د ځواب موندنې لپاره بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون مرستيال بیان میرزا محمد حق پرس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان دا مروه امینی ملمن دی ملمنو ته خراغلاس وایم د میس کورباز رحمت الله افغانی لومړی پښتنه له حق پر صاحب نه پیرو تر اوسه د څومره ولایتونو د انتخاباتو لومړنی پایله اعلان شوې دي
تر دې مهاله پوری موږ تر دیرلس ولایتونو پوری اعلان کړی دي چې زی نمونه درته اخلم بامیان د دایکونډي فراه جوزجان اوروزګان زابل لغمان کاپیسا پنشیر نیمروز خوست پروان پاتی ولایتونه به هم په تدریجي ډول باندې د پیسدی په لحاظ چې د هر ولایت کار خلاصيږي او سیستم ته داخليږي د ډلبندۍ مرکز ته پاتی ولایتونه به هم اعلان شي البته د خوشحالي خبره ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ژمنه چې د ملت سره کړې و چې تاسو هغه امانت چې تاسو د دیموکراتیک کور ته ورسپاري هغه امانت په ډیر شفاف او عادلانه ډول باندې به هغه اهلو کسانو ته سپارل کیږي چې د دوی انتخابي
مروجن دغه پایلې څومره تاسو ته د قناعت وړ دي او د پایلو اعلان له دقت نه پایلو په اعلان کې دقت نه کار اخیستل شوی
دا چې کمیسیون کړی و د قوس په دوهمه نیټه به د 22 ولایتونو او د قوس په لسمه نیټه به د کابل لمړنۍ پایلې اعلانېږي له بعده مرغه چې دغه وعده یې تر ډېره حده پورې دوی پر ځای نه کړه ځکه د قوس په دوهمه نیټه باندې یوازې د 5 ولایتونو رایې هغه لمړنۍ پایلې اعلان شولې زه فکر کوم د قوس دوهمه نیټه هغه نیټه وه چې د 22 ولایتونو لمړنۍ پایلې باید اعلان شوې وي نه یوازې د 5 ولایتونو او دا په یو ډول باندې د عامه اسهانو نو د نظر بنسټونو او د سیاسي احزابو مصرفول دي ځکه دوی ټول منتظر وي چې کمیسیون د قوس په دوهمه نیټه باندې به د 22 ولایتونو لمړنۍ پایلې اعلانوي خو کمیسیون هر ورځ 15 ولایت یو ولایت دوه ولایت او په همدې ډول باندې په تدریجي شکل باندې دوی د ولایتونو لمړنۍ پایلې اعلانوي چې د خپل په قانون کې ندی راغلي. بل ستونزه چې دغه تدریجي اعلانول لري، هر ولایت د افغانستان د ټاکنو د قانون په لحاظ باندې هر ولایت کله چې لومړنۍ پایلې اعلانېږي باید دوه ورځې وخت ورکړل سي تر څو دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. کله چې موږ لس ورځې یا پنځه لس ورځې یوازې د لومړنیو پایلو د اعلانولو لپاره وخت نیسو، نو یوه میاشت یوه نیمه میاشت نور باید موږ صبر وکړو تر څو د هر ولایت دوه ورځې پوره سي چې دغه شکایتونه خلک خپل ثبت کړي. یعنی دا لړۍ بیا هم اوږده سوه، نهایي پایلو ته موږ بیا هم باید انتظار وباسو څو ورځې. د دې تر څنګ د قوس په لسمه نیټه باندې دوی وعده کړې وه چې د کابل لومړنۍ پایلې به اعلانېږي، خو تر اوسه هم په کابل کې ځینې ستونزې شته. د بیا شمیرنې لړۍ کې د چهارشنبې په ورځ د چهارشنبې نه د پنجشنبې د ورځې تر ختمه پورې د کابل هنګرونه تړلي وه، هیڅ رایې حساب نه شولې، ځکه د شکایتو کمیسیون استازي کمیسیون ویلي چې دوی هلته شتون نه لري او پرته د دوی له شتون څخه موږ نسو کولای د کابل رایې وشمیرو. دغه یوه ستونزه وه. موږ په داسې حساس وخت کې یو چې موږ ته یو ساعت حتی یوه دقیقه هم ډېره مهمه ده. تر ډېره حده پورې دوی د هغو ولایتونو هغه لومړنۍ پایلې اعلان کړي دي چې په هغه کې ستونزې کمې وي، خو بیا هم مثلا د فراه ولایت کله چې موږ د هغو نماندانو چې دوی هغه لومړنیو پایلو کې دوی ګډون کړی و رایو ته یې ګورو، د رایو کچه ډېره ښکته ده. او دغه خپله یو سوال ده چې هغه پاتې رایې څه سوي، ځکه فراه کې ځینې
ستونزې. حق پرست صاحب، مروه امینی دغه یادونه وکړه چې ټاکل شوې وه د دوه دېرش ولایتونو رایې د قوس په دویمه نیټه اعلان شي، خو کمیسیون ونه توانید. ستونزه دلته چیرته موجوده وه؟ ولې کمیسیون بیا بیا ژمنې ماتوي، له ژمنې سره سم دوی عمل نه کوي؟
ښه، زه فکر کوم چې په دې کې قانوني موانعت موجود نه دی چې حتما باید په یو ورځ باندې ټولې پایلې اعلان شي. دا چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیواد په سطح باندې یو ملي پروسه مخته بیولې ده او یو ټاکنیز نظام تطبیق د همدې کمیسیون مسؤلیت او مکلفیت دی، نو ځکه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان د ټولو حالاتو مطابق دا ټاکنیز نظام تطبیق کوي. زه به هغه حکمت نه راځم او جزئیاتو ته به نه راځم چې ولې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پنځه ولایتونه، لس ولایتونه، درې ولایتونه، دوه ولایتونه اعلانوي. کېدای شي بیا دا په جزئیاتو موږ هغه وخت وژغیږو کله چې
د دلته یو ستونزه موجوده ده. کله چې له محلویش یا انتخاباتي محلویش سره سم کار مخکې ولاړ نه سي، پراتلونکي انتخاباتو چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ناوړه اغیزه چول کیږي، خلک هم یو ډول په انتخاباتو باور له لاسه ورکوي چې کمیسیون ولې ژمنې ماتوي. کېدای شي د کاسې نیم لاندې نیم کاسه موجوده وي، که فقط دغه واضح کړي چې ولې په خپل وخت اعلان نه سو او ولې پنځه پنځه ولایتونه اعلانې.
شما ویل که چیرې موږ بیا حکمت مطالعه کوو چې په دې کې څه حکمت موجود دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي درې درې ولایتونه، دوه ولایتونه، لس ولایتونه، پنځه ولایتونه اعلان ته وسپاري. زه ډاډ لرم چې تاسو هم په دې برخه کې اتمن مطالعه لرئ او د افغانستان وضعیت تاسو ته معلومیږي. که موږ دو دېرش ولایتونه یا درې دېرش ولایتونه یو دم اعلان ته وسپارو، د دې پایلې او نتایج او عواقب او غبرګونونه هم موږ تاسو تر مطالعې لاندې لرو، او که موږ پنځه ولس ولایتونه هم اعلانو د دې مسایل تر مطالعې لاندې لرو. زما هیله دا ده چې د دې په حکمت باندې پوسو او هغه وخت چې د وکیل صاحبان پارلمان ته معرفي سوله او اوضاع تر کنټرول لاندې راغلل، بیا به موږ تاسو ته د دغه پر حکمت پر جزئیاتو باندې وژغیږو. ښه، په عین وخت کې درې مهم ماموریتونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخ ته ځي. لومړی ماموریت دا دی چې د ولسي جرګې د نوماندانو افتدايي نتایج هغه اعلان کړي. دوهم ماموریت هغه ټاکنیز نظام چې د ولسي جرګې په برخه کې تطبیق شوی، د هغه ټاکنیز نظام ارزونه، بررسي، تر تحلیل لاندې نیول، تر تحقیق لاندې نیول، او په دې برخه کې اسیب شناسي نکاتو ته ځان رسول، هغه مدیریتي زوب چې موجود وو، تخنیکي مسایل چې په تخنیکي برخه کې چې موږ مشکلات درلود، بشري قوې کې چې موږ مشکلات درلود، دا ټول ابعاد د ټاکنیز نظام چې د ولسي جرګې په برخه کې تطبیق شوی دی، د دې ارزونه ده، بررسي ده، تحلیل دی، تحقیق دی. او درېم ماموریت زموږ چمتووالی دی د ولسمشري ټاکنو لپاره. خوشبختانه باید وایي چې تیره ورځ د یو رسمي فیصله نامې پر اساس باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان وکړي چې په یو دیرشم د حمل پوره چمتووالی موجود دی چې د ولسمشری ټاکنی او د غزنی ولایت ټاکنی ترسره کړي.
هغه لمنی په داس حال کې چې انتخابات یو څنات ځندنی او د ستونزو سره مالو دلته انتخاباتي مرحله وش څومره زیات مهم ده، وخت مدیریت څومره مهم ده؟
د وخت مدیریت یو له اصول نه ده چې کمیسیون باید ماده نظر ونیسي. کدوې وایي چې موږ یو ځای نسو کولای د دوه دیرش ولایتونو هغه لمړنۍ پایلې اعلان کړو. دا باید مخکې د افغانستان خلکو ته وعده ورکړي چې موږ په یو وخت نسو کولای. تاسو هم له دې حالاتو سره آشنا یاست، د افغانستان خلکو ته وعده ورکول او بیا دا یو ډول غولول دي. د افغانستان د خلکو په لمړۍ کې وایي چې موږ د قوس په دوهمه نیټه د دوه دیرش ولایتونو لمړنۍ پایلې اعلانو، بیا اوس وایي چې په دې کې یو حکمت ده. خو دغه حکمت پتا سو پیشبینی کړای و، مخکې له مخکې به موږ سره شریک کړای و چې یو ځای نه سو تر سره کولای. د افغانستان خلکو به هم قناعت کړای و. خدا هر ځل دوی وعده کوي بیا په هغه عمل نه کوي. دوی خپل هغه اعتبار او اعتماد ته دوی صدمه ورکوي او دا ډیره زیانمنه کیږي. د دې ترڅنګ د وخت مدیریت اوس ما مخکې هم له کابل څخه خبرې وکړې، کابل ته لاس ورځې وخت وخته و، خو اوس هم چې زموږ همکاران هلته دوی سره په اړیکه کې دي، ګوري چې د کابل مسأله تر اوسه لا نامعلومه ده. ځکه په کابل کې ستونزې بیخي ډېرې دي. د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه هم په خپلو منځونو کې دوی ستونزه لري، او د شکایتو کمیسیون استازی هلته و د چهارشنبې په ورځ، د پنجشنبې تر ختمه پورې د چې کمیسیون ولې هنګرونه وتړل، دې ته باید کمیسیون جواب ورکړي. د دې ترڅنګ د شکایتو کمیسیون خپلو استازو ته امر ورکړی، هغه مرکزونه او محلونه چې ژورنال فهرست او بالاخره جدول ونه لري، دوی مسؤلیت نه اخلي او هغه شکایتونه او ستونزې چې په دغو محلونو او مرکزونو کې وي، دوی دې ته مجبور نه دي چې دغو مسؤلیت واخلي او یوازې د هغو مرکزونو مسؤلیت اخلي چې فهرست ولري، ژورنال ولري او جدول ولري. یعنی په یو هنګر کې چې تقریبا اتش پیت ټیمونه کار کوي، یوازې د اتو ټیمو مسؤلیت د شکایتو کمیسیون پر ځان اخیستی ده. یعنی شپیته ټیمه نور دوی مسؤلیت نه اخلي. دا خپله یوه ستونزه ده. د دې ترڅنګ د کابل مسأله چې اوس بیا ولایتي مسؤول لرې شوی ده او کمیسیون یې په فساد تورن کړی ده، د دغې مسألې اندېښنه هم ډېره ده چې اوس په کمیسیون ده ته څه ځواب ورکوي، او هغه اتهامات چې په کمیسیون او په د دارالانشا په ریاست باندې شوې دي، کمیسیون د دغه په اړه څه کړي دي؟ تر څو موږ خو به مهالویش اعلان کړو چې ولسمشری ځې ټاکنې په کوم تاریخ ترسره کیږي، د خلکو اعتبار به څنګه کیږي؟ آیا خلک به راسي بیا هم صندوقونو ته او رایې به ورکړي او کنه؟
اکبره صاحب، د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې شاوخوا 4.5 میلیونه یا 4 میلیونه کسانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون کړی ده. اوس لیدل کیږي شاوخوا څو ولایتونو رایې اعلان شوي دي. 1000 لږ تر لږه 1000 زیاته رایه ده. اټیټه رایه تقریبا 1000 هم نه پوره کوي. دلته د میلیونونو رایه څه سولې؟
یو خو تاسو پویاس چې تر ډیره بریده پوری په کابل کې د خلکو نفوس او همدارنګ د رای اچونې مقدار په کابل کې ډیر زیات دی، او تر اوسه پوری کابل نه دی اعلان شوی او ډیره فیصدی په کابل پکې شامل وي. زه فکر کوم د تشویش خبره نه ده، اما په دې کې شک نشته چې 4 میلیونه کې بیا هم موږ مختلف تدابیر په کار چولی دي. فلټرونه مورته ایجاد کړی دي، د ډلبندۍ مرکز دی، عمومي سرور د بایومټریک دی، تکراری رای، غیر تکراری رای، خیالی رای، همدارنګ بغیر د بایومټریک چې استعمال شوی هغه رای، او هغه رای چې د یو مرکز څخه یو شخص للی په بل مرکز کې رای استعمال کړي، اما سفت په بل مرکز کې، بغیر د لیست رای د هندگان څخه چې رای استعمال شوی، یعنی دغه ارقام 4 میلیونه چې مجور کړی دي، د مجموع کې موږ یو رقم تاسو ته ویلی، اما کله چې بیا دا فلټرونه پر تطبیق سي، بیا موږ دې نتیجې ته په اخر کې ورسیږو. کله چې لیست اعلان سي، درې ولایتونه خلاصې د کابل په شمول، بیا به دقیق ارقام معلوم سي چې دقیق رای دهندگان څومره کسان و.
بل کوم اعلان سوي نسبتا نیمایي نه لږ کم ولایتونه اعلان سوي دي، په دې کې ټول سره جمع کول کوم رای نه
ملتونه جوړیږي دا ملتونه نه رایل تاسو
ماته ستوېل چې هغه ولایتونه چې د نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس ولري هغه ولایتونه تر اوسه پاتې دي وړکي ولایتونه اعلان شوی دي ان شاء الله چې د نتیجې ته به بیا موږ ورسیږو او دغه ریزلت په ترلاسه کو او یو مقایسوي بحث به بیا ولرو چې څلور ملیونه کسانو ځان رای استعمال کړی ده او د څو کسانو رای لیستونه ته پورته شوی ده چې بیا به موږ تاسو ته جوابګوی اوسو ورسته یو مسله بل ته چې زه اشاره کوم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته هم د ټاکنو د پایلو کیفیت مهم دی هم سرعت مګر تر سرعت موږ کیفیت ترجیح ورکو په اوس وخت کې ځکه مخنینه کوو د افغانستان سرنوشت سازه کوو ده په دې برخه کې موږ دقت کوو د ډیر سرعت څخه استفاده نه کوو ځکه چې موږ نه غواړو کیفیت باید د سرعت قربانی نشي او په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر دقیق دی او هغه وعده او ژمنه چې موږ د افغانستان د متدین ولس سره کړې و چې موږ به هغه پایلې اعلانو چې هغه تاسو ته د قبول وړ بي د قناعت وړ بي او تاسو به د اطمینان ترلاسه کړئ چې واقعاً د پردې تر شا نه سیاسي او نه غیر سیاسي معامله موجوده و بلکې یوازې او یوازې ارزښت د ملت ارادي د دوی مقدسي رائے ته ورکړل شوی دی
امینی صاحب غلی کچر دا بحث تاسو د سلطاس نه مطرح کو دا مخکمه چې له خغل اخبارس نه مطرح د تاسو معلومات څخه په دې برخه کې تاسو کارونه کوي د ناظرین لري د غیرت سسوله
حماس سي اخباره سويل تر صد کابل او د زینو لوی ولایتونو رائے تر سن نه دي حساب سوي او کې حساب سوي دي دا یعنی له خلکو سره نه دي شریکي سوي دغه رقم به بیا کمیسیون موږ سره شریک لري ځکه یوازې موږ د رائے د بیا شمیرنې یا هم د شمیرنو لړۍ څخه نظارت کوو یوازې ګورو کمیسیون کومې ستونزې لري د شکایتو کمیسیون کومې ستونزې لري او بل اخره دغه لړۍ څنګه تر سره کیږي یعنی قام باید کمیسیون له موږ سره او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي
پر اساس د کوم رائے چې لومړنی پایلې اعلان شوې دي دا د بایومیټریکس سیستم رائے دي که د نور رائے هم دي د لیستو رائے هم دي
شه تر دې مهاله پورې هغه ریکارډونه یا معلومات یا ډاټا چې د بایومیټریک په ډیوایسونو کې ثبت و او د دې ډیوایسونو یا وسیلو څخه عمومي سرور یا شبکې ته انتقال شوې دي 3.2 میلیونه تر رسیدي البته دا اخیرنی ارکان دی یعنی موږ تقریبا 3.4 میلیونه رای دهندگان لرو 3.4 میلیونه رای ورکوونکو لرو 3.2 میلیونه تثبیت سبي چې دا بایومیټریک دی
او د دې کې څومره تکراری رای
دا عمومي ارکان به موږ د دې پروسی ورسته ما تاسو ته مخکې په خپلو خبرو کې وارزول شي د دې پروسی ورسته موږ ټول ریزلت او نتایج سای سره شریکو
باید مخکې له مخکې دغه
درو دې ولایتونه چې کله اعلان سي داسې نو نسی کېدای چې کله موږ هر ولایت اعلانو دا هغه ولایت تکراری رای غیر تکراری رای مثلا
د ټول په جزئیاتو اعلان کوو بایومیټریک رای درسته ګڼل
کېده شه ام د ډلبندۍ د مرکز رای موږ قابل د قبول دي هم د بایومیټریک عمومي سرور ارقام او معلومات چې رهبری ته سپاري دا هم مشته د قبول وړ دي هغه رائے یا هغه مرکزونو کې او محلونو کې چې بغیر د بایومیټریک رائے استعمال سوي وي په 28م د میزان د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله وکړل چې په هغه مرکزونو او محلونو کې چې الته واقعیان تخنیکی ستونزه بایومیټریک پیدا کړي او ناظرین موجود وي او ناظرین په ژورنال کې په کتبي ډول باندې ولیکي چې دغه بایومیټریک واقعیان تخنیکی ستونزه لري او احتیاطي بایومیټریک موجود نه دی که موجود یې هم تخنیکی ستونزه لري په دې صورت کې موږ ته دغه مرکز یا محل رای بغیر د بایومیټریک قابل د قبول دي او کچیر موږ په 28م د میزان داسې فیصله نه وای کړي د افغانستان د اساسي قانون درې دشم ماده نقص کېدل ځکه هر تابه چې په دې هواد کې هر وګړی چې وسی جاغه د دې حق لري چې باید خپل رای استعمال کړي او کچیر واقعیان چې بایومیټریک تخنیکی ستونزه درلودلای او موږ خلکو ته اجازه د دې نه وای ورکړي چې خلک خپل رای استعمال کړي دا د مانل لري چې موږ خلک د رای ورکوونکو ورکونې څخه محروم کوو چې دا درې دشم ماده نقص کړي په دې اساس باندې د افغانستان افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون پاتې وشتم د میزان فیصله وکړل چې بغیر د بایومټریک دی په هغه صورت کې را استعمال سي چې الته بایومټریک واکن هم تخنیکی ستونزه ولري او ناظرین په کتبی ډول باندې په ژورنال کې ولیکي چې په دغه مرکز دغه محل په دغه کوچ شمیره مرکز کې دلته بایومټریک تخنیکی ستونزه موجوده و کچيري بیا هم احيانا د هغه محل او یا مرکز څخه د ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته د تقلب خبري ورسیږي د تقلب اواز جکسي او مهندسي د ټاکنو الترا منسسي زور ګوي را منسسي یازموش کارمن تر تاثیر لاندې راغلي تر فشار لاندې راغلي په دې صورت کې بیا هغه مرکز او یا محل بیا هم برسی کی او تفتیش کیږي نو په مجموع کې وایلو چې مشت هم معیار د ډلبندۍ مرکز دی او هم مشت معیار د بایومټریک عمومي سرور دی
اغلی امینی که تاسو نه پوښتنه وسی کومې رایه ډېرې شفافې رایه دي یعنی د ډلبندۍ رایه که د بایومټریک رایه کوم د قناعت وړ دي
په ټولو رایو کې هم شفاف ایسته هم ناشفاف ایسته د افغانستان داسې خلک و چې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی مرکزونو ته لاړل نو هلته بایومټریک نه و او یا که وه بیا د کمیشن کارکوونکی نه پرې پوهېده او بیا که دا دواړه نه و اسان بایومټریک نه و رسېدلی په داسې مرکزونو کې هم ځینې خلکو صادقانه خپلې رایې کارولې دي یعنی که د فهرست پر اساس باندې دوی رایې کارولې وي موږ هغه ته نسو ویلی چې دا ناشفافې رایې وي او دا سمه رایه نه ده په همدغه تاکید سره کمیسیون دا ومنله ځکه مخکې له مخکې کمیسیون اعلان کړی و چې موږ هغې رایې ثبوو چې د بایومټریک پر اساس باندې ثبت شوي وي خو وروسته له هغه نه کله چې دوی ولیدل بایومټریک په ډیرو مرکزونو او محلونو کې ستونزه لري دې ته مجبوره سول چې د فهرستونو رایې هم وشمیري د پاک او سپینو رایو د جدا کولو مسأله هم کولای سو وایو چې سخته مسأله ده هم آسانه ځکه سخته پر دې ده چې د دغو رایو هغه جلا کول او بل اخره د دوی ترمنځ تفاوت راوستل سخت کار هم ده خو په ټول افغانستان کې هم د سیاسي احزابو ناظرین هم د نظرو بنسټونو ناظرین او هم د کمیسیون خپل کارکونکي و هلته ډیری شکایتونه چې ثبت شوي دي په ډېر واضح توګه باندې ویل شوي دي چې په کوم مرکز کې درغلي شوې ده یعنی موږ له پیل څخه تر اوسه پورې د همدغه غوښتونکي و له هغو مرکزونو نه چې شکایتونه شوي دي باید رایې قرنطین سي او بیا وشمیرل سي چې د کابل مسله همدغه وه د کابل رایې ولې بیا وشمیرل سوې ځکه په کابل کې ستونزې ډېرې وې خو اوس چې کمیسیون دا ادعا کوي موږ ته سرعت مهم ده نه کیفیت دا هم تر یو حد پورې موږ نسو منلی دوی سره سرعت به هغه وخت هیله موږ بورته هیله مند وو چې سرعت خیر ده که یو دوه ورځې ونیولې خو موږ به شفاف او ښو رایو ته انتظار وباسو چې کمیسیون دوه ورځې ټاکنې دوه ورځې سولې کندهار کې بیا یوه اونۍ وروسته سولې موږ هماغه وخت هم ویلې چې خیر ده یو دوه ورځې به ټاکنې ترسره سي خو که شفافیت مد نظر ونیسي د افغانستان هیڅ وګړی اعتراض نه کوي خو له بده مرغه اوس کمیسیون د بیا شمیرنو لړۍ یو رقم فساد ته دوی لاره هواره کړې ده تاسو باور وکړئ ځینې نماندان راځي نظرو بنسټونو ته په ځانګړې توګه له فیفا سره کله چې دوی اړیکه نیسي دوی حتی وایي د کمیسیون کارکوونکي موږ ته زنګ وهي او وایي چې
یو خو د دوی ادعا وي د یو اسناد تاسو ته اسناد دوی وړاندې کوي
ځینې اسناد هم نماندانو راوړي دي چې موږ له
د شکایتو له اسناد په انتخاباتو پایلو مې تاثیر واچوي
همدغه موږ تحقیق کیو ځکه تر هغو تحقیق پوره نسي موږ نسو کولای چې د شکایتو کمیسیون دغو شکایتونو ته رسیدګي وکړي ځکه دوه ورځې مخکې دوی یوه علني جلسه درلوده په هغه کې تقریبا 12 دوسیې ته دوی رسیدګي وکړه په هغو دوسیو کې هم ځینې ستونزې وې چې اسناد یې پوره نه و او زموږ همکاران چې هلته دوی شتون درلود دوی دا خبره له کمیسیون سره شریکه کړه چې دغه اسناد پوره نه دي نو تاسو نسو کوی هغه نهایي فیصله خپله وکړئ نو هغه وخت به موږ هیله مند و سرعت ته چې دا لړۍ دومره هم اوږده نسي کابل لس ورځو کې لس ورځې ډېر وخت ده خو له لس ورځو هم اوښتې ده ځکه چې دوه ورځې کمیسیون هنګر تړي هغه هم بې دلیله یعنی دوه ورځې وخت کمیسیون لپاره په دې حساس وخت کې ډېر اوږد وخت ده که همدارنګه موږ هرې دوه ورځې درې ورځې هنګر وتړو چې د شکایتو د کمیسیون استازی نشته او بیا وروسته ووایو چې موږ ته سرعت مهم نه ده دا به سمه مسئله نه وي که دوه ورځې دوی رایې حساب کړې وي د چهارشنبې او د پنجشنبې تر ختمه پورې بیا به موږ ویلي چې کمیسیون خو کار وکړ اما دقت دوی مد نظر ونیو ځکه یې وخت ډېر ونیو خو اوس سرعت دوی مد نظر نه نیسي د دوی کمکاري او د دوی هغه دلایل چې دوی ځان سره لري چې اوس باید کمیسیون ځواب ورکړي د دې لامل سوي چې دا پروسه اوږده سي نه ده چې دوی دقت نظر ته نیسي
پره صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا بحث را جمع کړو په داسې حال کې چې کمیسیون له ژمنې سره سم ونه توانېده پایلې اعلان کړي کمیسیون بیا هم ژمن ده
چې دغه پړاویز توګه چې دوی کومې پایلې اعلانوي تر څومره وخته پورې به وروستۍ پایلې اعلان سي.
وروستۍ پایلې کوشش دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون هر څومره چې ژر ممکن وي اعلان کی په دې شرط چې پاغه کې عدالت تامین وي او پاغه کې کیفیت وي، پاغه کې دقت وي. او پیام مو دا دی د یو وګړي په هیڅ باندې او د دې کمیسیون د کاربن چې د افغانستان متدین ولس په ډیرو قربانوي باندې راووتل خپل مقدسه رای استعمال کړل، موږ د دوی سره ژمنه کوو او دوی ته وعده ورکوو چې هغه پایلې موږ تاسو ته اعلانوو چې ستاسو امید او ستاسو غوښتنه او ستاسو ارزو ده. په دې برخه کې بیا هم د ټوله ملت د حوصلمندۍ په هیله باندې یو او پر دې ډیموکراټیک کور باندې د دوی باور وکي او موږ دې موږ ته د وخت راکړي چې موږ هغه پایلې اعلان کړو چې واقعا د دوی امید او ارزو غوښتنې او عدالت تامین شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویان د مروه امین له تاسو مننه چې په دغه بحث کې مرسته ګډون وکړل. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه